په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې ساعت خبرونه کوربه مو ده اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې میرامین کاکړ ملګرتیا کوي. په راپورونو کې په تر ډیره د کندز په حالاتو تم شو خو نور موضوعات هم لرو. دغه شان حقیقت څه دی او تاند څنګ دوه ونیز خبرونه هم درته خبرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او د افغانستان کورنی خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کندوز کې ورستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي او د سرپل ولایتي شورا وایي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. پوره خبرونه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندوز کې ورستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال وسله والو مخالفینو سلګونه بېګناه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او د بشر ضد جنایتونه یې کړي دي. ښاغلی بیدار همداراز له نړیوالو پوځیانو او افغان حکومت وغوښتل چې په دې جګړه کې دی له دې وروسته د افغان ملکیانو ژوند ته پام وکړي او هیڅکله د ملکیانو ژوند ته خطر مخ نه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې لوالو مخالفینو په کندوز کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي، افغان ملکیان په بیرحمانه توګه وژلي او شکنجه کړي دي. د کورونې چارو وزارت وایي چې تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي.
یک پیشرفت خوب در ولسوالۍ چین داشتیم.
ښاغلی صدیقي وایي د اچین پولیسوالۍ کې مو یو ښه پرمختګ کړی دی. تیر شپه د اچین ولسوالۍ په عبدالخیل سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش شل کسان وژل شوي دي. سیمه چارواکي بیا وایي چې د اچین په عبدالخیل سیمه کې لا هم خال خال ډزې روانې دي. په دې سیمه کې له څه وخت راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوي دي. د سرپل ولایتي شورا وایي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسدالله خرم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ حملې پیل کړې وې چې بالاخره نن کنټرول په لاس کې واخیست. د سرپل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورسره هغه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرپل او فاریاب ته سفر وکړ، د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک کړه، خو ویل کېږي چې په دغو سیمو کې یو ځل بیا د دغو مخالفینو فعالیتونه پیل شوي دي. او د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې په دوه ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ اواید لري. د دې شورا یو غړی مجید اخونزاده وایي طالبان په شمالي ولسوالیو کجکی او مساکلا کې د برېښنا د اوایدو لټولولو د پیسې ترلاسه کوي. اخو د هلمند د برېښنا ریاست هم تاییدوي چې طالبان په دغو سیمو کې د برېښنا اواید ټولوي، خو دقیق شمیرې نه ښیي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میر استاد ما همکار فریبا ظاهر در اوروي.
تکل سوی اوکراینی ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون غوښتن کې نن د اوکراین په ختیځ کې د جګړو لومړی کرښه څخه د سپکې وسلې لري کول پیل کړي. دغه اقدام د منسک په تړون کې ذکر شوی چې په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. دغه تړون تر ډیره نه دی پلی سوی، په تیر بیا د اوربان ماده یې څو ځلې لپاره غورځول شوی ده، خو په دې روسي اونیو کې د جګړې بندي شوی دی. پر دې سربېره روانه اونۍ یو بل تړون هم وسو چې لمخې به یې ټانکونه او نورې وسلې لري کېږي. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک په سیمه کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو نه اعلان وکړ چې دوی به له هایل سیمې څخه ټانکونه حمله کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا ومنل چې حکومت به د هغو وسلو لري کول پیل کړي چې د میل قطر یې تر 100 میلی متر کم وي. دی وایي دغه بهیر به یو څلوېشت ورځې دوام وکړي. ولسمشر پروشینکو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه ګام د جګړې د ختمېدو معنی لري وویل، دا د اوربند په معنی ده. جګړه به هغه مهال ختمه شي چې د اوکراین د خاورې وروستۍ برخه آزاده شي. پروشینکو دا خبرې نن په پاریس کې د روسیې، فرانسې او جرمني له مشرانو سره تر غونډې وروسته وکړې. دغه غونډه د منسک تړون د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره ژغ کړی دی. آیت الله علي السیستاني پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېدل، د یو پیغام استولی چې له داعش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خدای هم زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولې نړۍ ده، ځکه د په خبره تروریستان په خپلې ناسمې ایدیولوژۍ سره ټول بشریت، کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي. نو ځکه د السیستاني په خبره دې ته اړتیا ده چې له ټولو ټولو لورو د تروریزم په وړاندې نړیواله مبارزه نور هم پراخه سي. د سیستاني د څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د عراق لومړی وزیر حیدر العبادی ویلي چې حکومت به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي. متحده ایالاتو له وړاندې لته باندې یو کال ایسي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د هوایي بریدونو مشري کړې ده. روسیې په سوریه کې خپل هوایي حمله د سپتمبر له 1.5 منټې څخه پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریه د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب د روسیې اورستي نظریات رد کړ او ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل د سوریه په مسله کې د روسیې چلند د غمیز خواته دستور ورکول دي.
د وی دغه ډول هوایی بریدونه چې د منځلاري اپوزیسیون پر ضد کیږي او روسیه پکې داخله ده برعکس نتیجه به ورکړي. موږ به له وروستي نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنل چې د امریکا پروګرام چې د سوریه منځلاري مخالفان به روزي او تجهیزوي به هغه سي چې شایي نتیجه نه ده ورکړي. د ګواتیمالا د پلازمینې په څنډو کې په یوه سیمه کې د مځکې د شوېدو له کبله لږ تر لږ د 10 کسانو د مړینې او د سلګونو د لادره کېدو خبرونه خپره شوې دي. چارواکي وایي دا پېښه پرون سوې ده. د ژغورنې ډلې پولیس سرتیري او د سیمې خلک د لټون چارې پر مخ وړي او په ژوندي پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. راپورونه وایي ځینو کورنیو له هغو کسانو څخه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې ګمان کېږي تر اوسه هم تر خاورو لاندې سر دي. چارواکي وایي شاوخوا 600 کسان لادره کې دي او شاید د مړو شمېر نور هم لوړ شي. ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په زیاتیدونکو خطر اندیښنه څرګنده کړه. دا اندیښنه وروسته لاغه څرګندېږي چې دوشنبه په وروستیو کې پر تاجکستان اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په هغه لمه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پرون خبره کړې راغلي چې د سپتمبر میاشتې لپاره د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول شوي او بندیان شوي دي. د تاجکستان ستري محکمې د سیشن په پروس په یوه حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سختريزي او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمه د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې د تر اوږدمهاله کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. او ایران د بحرین له یو ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووزي. یو ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایراني ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووزي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی له ایران خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وایست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې په وروستیو بمې بریدونو کې لاس درلود. بحرین تیرونی مرکز منامی ته نږدې د بمونو د جوړېدو فابریکه کشف کړه او تورې پورې کړ چې ایران د دې پېښې تر شا دی، خو ایران دا تورونه رد کړی دی. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی لا هم په کندوز ښار کې تصفیه عملیات دوام لري او هڅه کیږي چې دا ښار له پوځي حالت راو وباسي.
یعنی موږ دا اعلان وکړ چې مطلق ټول ښار نو تصفیه شوی. زموږ عملیاتونه ښه روان دي. ښار کې موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کړو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وی چې په کندوز کې بشري ناورین رامنځته شوی دی.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځ نه استفاده پورې د دې مسایلو څار کړل او بل اخره په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندوز کې راپېښ شوی دی.
د حقیقت سره په خبرونه کې له انوار الحق احدی نه واوري.
زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده په دې جامعه کې، په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته او د حکومت پالیسیګانې باید نقد شي.
نور راپورونه او د ځوانانو لپاره تاند څنګه اونیزه خبرونه هم شته. ملتیا مو کړی او ده هم د خبرونه لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای لا هم په کندز ښار کې تسوی عملیات دوام لري او هڅه کیږي چې د ښار له پوزي حالت راوېستل شي. د دغه وزارت وای صدیق صدیقی نن شنبه خبريالان ته ویل چې 1500 د میلیونو تازه سرتیری د ولایت ته لیږل شوی څو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیاتو کې مرسته وکړي. په امدیال کې له کندز څخه کابل ته راغلی یو شمیر خلکو له آزادۍ راډیو ته وویل چې که کندز خلکو ته پام ونه شي نو هلته به انساني ناورین رامنځته شي. قسیم سولمل او نور جزئیات په دې اړه.
د کندوز له تیرو څو ورځو راهیسې د جګړې په اور کې سوځي او دا ښار لا هم په بشپړه توګه د دولت لاسته نه دی لوېدلی. خو د کورنۍ چار وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به کندوز تصفیه سي او هڅه کېږي څو دا ښار له پوځي حالت راوځي. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پر ورځ خبرالان ته وویل چې په کندوز ښار کې عملیات دوام لري او ښې نتیجې هم ورڅخه ترلاسه شوي دي.
یعنی موږ دا اعلان وکړ چې مطلق ټول ښار نو تصفیه شوی. زموږ عملیاتونه خروان دی خار کی مونږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کو او د خلکو مرسته ډیر مهم دی چې دوی چیرې پرسوی دي د ملکی خلک کورونو کې دوی پرسوی. نو یو اطمینان ورکوم چې مونږ تسلط زیات شوی دی خار باندې.
شغله صدیقی زیاته کړه چې په تیرو 15 ورځو کې د عملیاتو او جګړو په نتیجه کې 300 وسلوال مخالفان وژل شوی او 80 نورې اسیر نیول شوی دي. خو د افغان لوري ته دا وښتو تلفاتو شمیره کمه یاده کړه. د دغه رازول چې د کندوز پېښه نړیوالې ټولنې ته یو قوي پیغام ورکوي چې ټوله باید د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او افغان حکومت ته کافي امکانات او تجهیزات ورکړي. وسلوالو طالبانو تیرونی دوشنبه د کندوز ښار ونیوي او سبا ورځ ته د افغان ځواکونو لخوا پکښې عملیات پیل شول. د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو لمخې د بیسرحده ډاکټرانو پر روغتون د بهرنۍ ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې چیرې چې طالبانو ځای نیولی و د دغه روغتون درې کارکوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. و موږ غوښتل په کندوز کې د روان حالت په اړه د ځایي چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسولو. په همدې حال کې د کندوز ښار له جګړې څخه کابل ته راغلو یو شمېر خلکو ازادۍ رډو ته ویل چې که په کندوز کې جګړه دوام کړي نو هلته به یو انساني ناورین رامنځته شي.
اسم عبدالشکر، یکی از استادان لیسه زکور کنندج ولایت کندوز. شما دیدید مایی است که هر کسی که تعداد خود خدا کشیده به دیگه ولایت های تخار، بدخشان و بغلان و کابل و تعدادی که هم مانده و از خانه که میبره بخاطر بعضی مشکلات ها ولی زده میشه، کشته میشه.
اسم احمد یوسف مسکینیار هستم، یک تن از باشنده و فعال مدنی شهر کندوز. قرار است که اگر یکی دو روز به داد مردم کندوز کسی نرسه مردم از گرسنگی بمرند. دکان ها همه بسته هستند، تمام نانبایی ها بسته هستند، هیچ چیز مواد خوراکی پوشاکی بر مردم پیدا نمیشه.
په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د کندوز خلکو استازي فاطمه عزیز لازادې له دوسر خبرو کې د کندوز پر حالت اندیښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د جګړې شکل لوري باید د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره اور بند وکړي.
دکترها نرسا پرسنل سی از بین رفته. اینا نه یک جایی است که زخمی تداوی شه و مرده ها و اجساد مردم در روی سرک افتید. نان نیست ها و مردم تباه و برباد از فاجعه انسانی رخ داده. لطفا برای یکی دو روز آتش بس بکنن رئیس جمهور امروی از امون مردم هر تفاهمی که دارن امی به آتش بس در قدم اول بکنن که مردم قندز از قندز براید.
د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید لکه څرنګه چې ژمنه کړې په کندوز کې عملیات د ټولو ولایت تر تصفیه کېدو جاری وساتي. دوی هم درځوي حکومت باید د کندوز له جګړې زده کړه وکړي او پرې نشتي چې د هیواد په نورو سیمو کې ورته پېښې تکرار شي.
بله قدر من اوریدونکو، د کندز ولایت د وضعیت په اړه زموږ همکار صفی الله ستانگزی د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړي. ښاغلی بیدار وایي
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځ نه تاسمن پورې د دې مسایلو څار کړل او بل اخر په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندز کې لا پېښ شوی دی او د دې ناورین مراقبت د دې اوازه دې شي چې هلته په وسی پیمانه باندې خلکو لا درکی موجوده ده، بې ځایتوب موجود دی، کلوالتوب موجود دی، انسانان وژل شوي دي بغیر د کوم عدلي جریان په قصدي او عمدي توګه باندې. بالاخره د انسانانو د انساني سپر په توګه باندې استفاده شوې ده. هغه تاسیسات چې عامه شتمني ده او عامه ملکیتونه دي هغوی ته ډېر زیات رسېدللی. نړیوالو ادارو ته چې هلته موجود وو او نړیوالو بهرنیو ادارو ته، حتی قونسلګریو ته چې د بهرنیو هېوادونو هلته موجود وو، ډېر زیان و ضرر رسېدلی. په دغه لړ کې د یوناما دفتر، د میتودیک دفتر، د یونیسکر دفتر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ډېر ځله لیدلی دی. ازادي بیان ډېر ټکنې شوی ده په قدوس کښې، د هغې نه دقیق اطلاعات نشته، د ژورنالستانو ژوند هم تامین نه دی، محفوظ نه دی. په دې خاطر باندې دغه ټول مسایل سره جمع کوي. بعضې مسایل داسې دي چې واقعا د جنګي جرایمو په زمره کښې راځي، جنګي جنایتونه سرته.
په دغو جګړو کې څومره دغه کسان دخیل وو او څومره کومې خواوې ډېرې ملامتې وې او څومره د ملکیانو ژوند ته کومو ډلو ډېر پام نه دی کړی؟
دا باید واضح طور باندې ووایي چې دولت مخالفینو هغه کړنې چې په قدوس کښې کړي دي، د ټولو نه مسؤلیت هغوی ته ډېر راځي دی په دې کړنو کښې چې هغوی د انسان ژوند ته، د بوډاګانو، د ښځو، د ماشومانو، هغوی ته یې خیال نه دی ساتلی او هغې ته احترام موجود نه و.
بلې،
اوس دولت د بیا نیولو په درسل کښې دی، د قدوس ښار. دلته هم یا په هغې دوره کښې هم د دولت متغسط جوړې ده چې د خلکو د ژوند څخه حفاظت حراست، په هغې حراست کښې هم ماکامي موجوده وه. که نه نو اوس چې بیا د نیولو خبره کېږي، لازمه دا ده چې دولت د یو ژمنې لورې په توګه باندې او د دولت نړیوال حامي قوتونه چې په دغه عملیات کښې شرکت کوي، د ملکیانو د ژوند او د حال او مال ساتنه باید وکړي، حفاظت باید وکړي. ځکه هېچا ته دا موقع باید حاصل نه وي که په شدت عمل سره د یو برخورد کوي د مخالفینو په توګه په وړاندې، نو دوی هم د دې جنګ د قوانینو خیال باید وساتي او هغه قوانین چې ځان لپاره منلي دي او دا کړي دي
بلې. بیدر صاحب محترم، نن سهار وختي هم په کندوز کې په یو روغتیایي مرکز ویل کېږي چې یوه هوایي حمله شوې ده، ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې، ځینې ودانۍ هم ویجاړې شوي، او په نوره ټوله جګړه کې هم ملکیانو ته سخت تاوان رسېدلی دی، کډوال شوي دي نورو سیمو ته او په سخت حالت کې ژوند کوي هغوی په نورو سیمو کې. ولې د تاسو له پرله پسې غوښتنو د بشري حقونو د مدافع ډلو له پرله پسې تاکیدونو سره سره بیا هم د ملکیانو ژوند ته پام نه کېږي په جګړو کې؟
واقعیت دا ده چې دوی دغه قوانینو ته لکه د دولت مخالفین چې دي او د جنیوا کنوانسیونو په اساس دا مسؤلیت هغوی ته هم راجع ده، دوی د داسې فکر نه کوي چې موږ خو دولت نه یو، دولت دا قوانین امضا کړي، په هغې کښې داسې احکام شته ده چې یو جهت د قضیې کېدای شي دولت نه وي. دو دستور د جنګ د ملکیانو د تلفاتو په هکله باندې هغوی هم جدا باید مراعت کړي او د دې مسؤلیت نه خلاصېدای نه شي. نو دولت ته هم او د دولت نړیوالو حامي قوتونو ته دا مکلفت راجع ده چې د انسان ژوند ته باید احترام وشي.
د کندوز ښار د وضعیت په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مو د ازادۍ راډیو د همکار صفی الله ستانکسی مرکه اورېدله. او اوس هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې ته کتنه چې تر ډېره یې مطالب همدا د کندوز حالات ته ځانګړي دي او اسدالله لودین کتلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د کندوز ښار وروستي وضعیت او په دې اړه سپارښتنو او اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو د کندوز ښار په نیول کېدو سره غوښتل خپلې واکمنۍ ته جغرافیوي موقعیت پیدا کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دا مهال هم طالبان پر کندوز فزیکي او رواني کنټرول لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د کندوز ښار په بیرته نیولو او هلته پر پراخو عملیاتو او اضافي عسکرو باندې د افغان حکومت ډیر لګښت راغلی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط اصلي لاملونه باید پټ نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز ښار د سقوط عوامل بیلابیل ښودل کېږي او په کار ده چې د یوې ژورې څېړنې په وسیله یې اصلي لامل پیدا شي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جګړې پر مهال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، ډېر بېګناه کسان وژل شوي او اوس هم د خلکو ځورول روان دي او په جګړه کې ګیر کسان له ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور په کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ظلمونو عام خلک عقدمن کړي وو او د کندوز د نیول کېدو پر مهال له طالبانو سره مرسته کړې ده. کندوز د لوی استخباراتي جګړې بیلګه دا بیا د وسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په استخباراتي جګړه کې طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ځینې جنایتونه کړي او د جنایتونو د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي ولسمشر دریو کمیسیونونو ته دنده ورکړې چې د کندوز د سقوط لامل وڅېړي، خو د لیکوال په باور ممکن د دې کمیسیونونو موندنې هم د تیر په څیر تشریفاتي وي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت به د کندوز د پیښې عاملین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. په سرمقاله کې راغلي که حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو د تبلیغاتو مخه ونه نیسي، د کندوز سقوط به ناوړه عواقب ولري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانان ټول باید په یوه اخلو د هیواد د دفاع لپاره سره ودرېږي او د امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي.
راپورونه وایي چې بغلان ولایت تالو برفک ولسوالۍ شاوخوا درې ورځې مخکې د وطلوالو طالبان لخوا نیول شوي، خو دا چې آیا افغان حکومت یې تر اوسه د بیا نیولو لپاره کوم اقدام کړی او که نه، په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبریال بشیر احمد غزالي را سره د تلیفون په مستقیمه کرخه ده. ښاغلی غزالي، ښه راغلاست او مهرباني وکړئ د وضعیت په اړه راته ووایئ چې وضعیت څه ډول دی.
یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بغلان می باشد، دو روز یا سه روز قبل بدون خونریزی به دست طالبا افتید و حالا مقامات امنیتی بغلان میگن که ما برای بازپسگیری این ولسوالی آمادگی انجام داریم و به زودی ممکن اقدام بکنیم.
بله، تر اوسه پر کوم عملیات ندی پیل شوی ښاغلی غزالی؟
هنوز مشکلات جاریه که در داخل شهر پلخمری و حومه شهر پلخمری هست مجال ایرا برای مقامات امنیتی یا قوای امنیتی مستقر در بغلان نداده که به اونجا عملیات را راه اندازی کنه. هنوز عملیات راه اندازی نشده، اما مقامات میگن که ممکن این عملیات به زودی به خاطر بازپسگیریش انجام شده.
بله، ښاغلی غزالی، د تلو برفک نه یا د بغلان ولایت نور ولسوالیو ته او یا مرکز پلی خمری ته بیځای شوي کسان راغلي دي، کډواله یا راکډه شوي دي، که څنګه؟
اونجا معمولا طالب های محلی هستن، کسی از اونجا به اجا نشده. این تقریبا 100 کیلومتر فاصله بین پلی خمری و تلو برفک هست. این ولسوالی هم مرز با ولایت بامیان است که مسیر بامیان شمال هم از اینجا میگذره، مرز دیگهش با ولایت سمنگان است و با اوربند هم سرحدی داره. به اونجا خونریزی و کشت و خون نشده، صورت نگرفته، حتی جنگ هم صورت نگرفته، جنگ کوتاهی صورت گرفته که بعد از اون پلیس اونجا تسلیم کرده ولسوالی و مجبور به فرار شده. کسی مهاجر به جای نشده از اونجا.
مننه، کور مودان ښاغلی غزالی. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د بغلان ولایت د تلو برفک ولسوالۍ د وضعیت په اړه راته معلومات راکړو.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه او دغه شان راپورونه په دغه انټرنیټي پانو هم ترلاسه کړئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. په قندز ولایت کې د نامنوی روسي او پیښو د فرا ولایت اوسیدونکو هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د فرا ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان شتون لري او باید چې جدي امنیتي تدابیر ونیول شي، خو د فرا ولایت امنیت چارواکي بیا په دغه ولایت کې د پوره امنیت د شتون ډاډ ورکوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فرا ولایت اوسیدونکو د کندز ښار سقوط اندېښمن کړي او د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت د امنیت په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړي. د دوی په خبره د فرا په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري او دغه سیمې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او د دې ویره هم شته چې وسوال مخالفان د فرا پر ښار برید وکړي. فرای اوسیدونکو وایي که ټینګ امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو ورځ تر بلې دغه ولایت امنیت ترنګلی کیږي.
د کندز وضعیت پر عامه اسان باندې منفي اغیزې شي، لکه د فرا پر خلکو وضعیت باندې هم پر عام خلکو هم منفي تاثیر شي. د فرا امنیتي وضعیت د مرکز وضعیت نسبتا ښه دی، د ترافیکي امنیت هیڅ وجود نه لري.
واقعیت سقوط شهر کندز بر اذهان عامه تاثیر گذاشته، گرچه بر امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نداره، شاید کم مورال طالبان قوی شده باشه.
لبل خو بیا د فرا ولایت ولایتي چارواکي خلکو ته د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فرا والی محمد آصف ننګ وایي چې د فرا د شهر د امنیت د ساتلو لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي او هیڅکله هم باید فرا د کندوز سره پرتله نشي. دغه په خبره د فراه ولایت په امنیتي ځواکونو کې قوي مورال شته او کارتیا و نو دی خپل به هم ځان د امنیت تامینولو لپاره قربان کړي.
د کې هیڅ ځای کې اضافه او خلل وجود نه لري. د لوی خدای په حکم سره څه چې مو پتوان کې دي څه چې بندګۍ ایجاب کوي د خپل وس په اندازه باندې موږ خپل ماموریت ادا کوو. زه دلته موجود یم د فراه خلکو سره د نظامي شورا د رئیس په توګه دیوالی په توګه او کچرته ایجاب کوو چې هغه ورځ ته رسیده چې نوبت زما د مرمیو راځي زما مرمۍ به مخلاصیږي او که د مرګ ضرورت ونو یو مړی به په دې فراه کې دیوالی هم وي.
د فراه ولایت ټول ټل لس ولسوالۍ لري چې په پنځو کې د دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري. د مخدره توکو کښت او قاچاق او همداشان د فراه ګاونډیتوب د ایران او د هیواد د نامنو ولایتونو سره په دغه ولایت کې د نامنۍ عمده لاملونه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو دا شیبه تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږیږئ. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې له تیر ویونې راهیسې د افغان ځواکونو او د اشتلې ترمن نښتې روانې دي. ویل کېږي چې له چین نه ډېری کورنۍ جلال آباد او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوې دي. زموږ همکار شاه محمود شینوارې راسره د تلیفون په کرخه دی او حال راکوي. شینوارې صاحب، مهرباني وکړئ، وضعیت څه ډول دی؟
د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د داعش وسوالې ډلې او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت د جګړو رپورټونه خپرېده چې دغه تېرې څو ورځې په پرله پسې ډول ډېر سخت جنګونه ترسره شول. د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د اچین ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې په دغه جګړو کې د داعش وسوالې ډلې درنه مجبوره راولې ده. دغه تېره شپه هم د ملي دفاع وزارت کمانډو ځواکونو هم په اچین ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې د دې په وینا باندې څلور تنه د داعش وسوالې ډلې مشهور قوماندانان او همدارنګه لس تنه نور د دې غړي دا وژل شوي دي. بل د دغو جنګونو له امله زیاتره وخت ملکي وګړو ته زیات زیان رسېږي، یعنې هغه تاثیرات یې په ملکي وګړو باندې زیات وي. په تېر کې به هم هغه ځینې رپورټونه خپاره شو چې د دغه ناامنیو له وجې نه په زرګونو کورنۍ د اچین او نورو شمار نورو سیمو څخه امن سیمو ته راکډه شو. خو دغه جګړه چې کله شروع شوې ده یوه اونۍ کېږي، بیا هم د اچین ولسوالۍ کې هغه ځینې کورنۍ چې پاتې دي دوی مجبوره شوه چې نور خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته راکډه شي. د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې هره ورځ تر سلګونو پورې کورنۍ راکډه کېږي او خپلو خپلوانو کره ځي هلته اوسېږي.
بله، تروس پر دغه کسان چې بي ځای شوې دي شینوار سپ له اړوند ورګانونو له خوا دوی سره څمرستي شوې دي د خوراکي مواد او نور امرستي کې څنګه
یو خو هغه کورنۍ چې په غتون باندې تقریبا 100 باندې سره کار شوی چې هغه هم اداري زورګرو ته تر رسیدو دولتي ادارې د معلوماتو مخې چې هغه خپل کډوال سره هم غږیدلی وو دوی لومړنۍ مرستې ورسره ترسره کړې دي. خو د دغه وروستیو جنګونو له امله چې د دې تېر یوه اونۍ کې کومې کورنۍ راکړه شوې دي دوی سره تر اوسه پورې مرسته نه ده شوې. خو ولایتي ادارې سره دغه ستونزه د کډوالو موږ شریک کړل. دوی ویل چې موږ په پام کې لرو چې هغه کسان د جنګونو له امله داخلي بې ځای کېږي دوی ورسره مرستې ترسره کړي. خو یوه لویه ستونزه چې هغه په مخ کې چې کوم بې ځای شوې دي داخلي کډوال یې دغه اوس نوی کډوال چې هغه د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شو دغه په مجموع کې د دوی د سرپناه په برخه کې هیڅ غم نه دی خوړل شوی. په غني خیل ولسوالۍ کې همدغه شیبه زه اوس هغه ساحه کې ما را لاړم د کډوال سره مخامخ خبرې وکړلې. غني خیل ولسوالۍ ته ډېرې کړې راغلې د مارکو بازار ته موږ عملاً ولیدلې چې 15 دقیقې بعد لس دقیقې بعد یو کورنۍ چې هغه یوازې خپل ماشومان او هغه زنانه ورسره دي یا د هغه ځخاري وسایل نو ټول وسایل د کور په کلو کې پېښ دي. شیوه په شیوه باندې کړي د مارکو بازار سره تللې د دې ځنه دا خوري چې خپل خپلوانو کرایم دوه لپاره مشخص ځای په نظر کې نه لري نیول شوی چې چیرته واړی. همدغه په افغانستان کې چې خلکو سره وغږېدلو هلته کوي چې هر کور کې درې څلور پنځه کړي دا هغه د مجبوریت له مخې دوی ځای کړي دي چې دا د اوږد مهال لپاره موږ د سټوامل لري چې د کورنۍ ته زه ورکو خو حکومت هغه مو خو حکومت به تا څو پر چا د صحه امن کې امن فکر ازي دي به دې لپاره مشخص یو کیمپ ورته جوړ چې ټول خلک پکې وایي او د تا کورنۍ سره کړی شي د خپل خپلوان او یا کلیواله که څوک نه پیژني بیا هم هغه د انساني همدردی له مخې خلکو ته زه ورکړی دی په کاندوانو کې یا په کلا کې بس هغه سپې تیر کې مو څه وړي
بلې وځي غنی خېلو تر اغلی او مرکز جلال آباد ته هم راغلی دی دغه کډوال
زیاتره برخه چې دی په غنی خېلو کې د مارکو په شاوخوا سیمو کې هلته دغه څو سیمې دي چې وشتمه او شپږشتمه یالو په دغه ساحو کې اندرنګ د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې د غازی امان الله خان خرګوډي سره د ځینې خلکو په دې کې ځکه چې وی دي ان دوی چې چیرته ساحل دې د مشخصې تاثیر لري کې یعنی ول خپلوان دي چې د خپلوان نه دي ان سی یو دوستان یو چې لري سماج نه ول د غور څه ورکړي د خپل خپلوان تر څلیا هغه که څنګه نشیل کی په پټی پور کې دی او په جلال آباد ښار کې دی یا په نور سیمو کې دی
مننه خغل شینوار کور مو ودان قدمونه ورېدونکو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینوار او چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د وضعیت په اړه راته معلومات راکوه همدا شیبه په افغانستان کې 2 بجې او 1.5 دقیقې دی صفی الله ستانګزی سټډیو ته راغله ده او د مهم خبرونو سر ټکی شریکوي
د کورونی چار وزارت وایي چې 13 شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 1.5 کسان وژل شوی دي د سرپل ولایتي شورا وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې په 2 ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ عواید لري ټاکل شوی یوکرایني ځواکونه روسي په لاره بلتون غوښتن کې نن د یوکرین په ختیځ کې د جګړو لومړی کرښو څخه د سپکی وسلې لیري کول پیل کړی د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره غږ کړی دی او د ګواتیمالا د پلازمینې په سرندو کې د ځمکې د خوېدو له کبله لږ تر لږه د 150 کسانو د مړینې او د سلګونو د درکېدو خبرونه ورکړل شوي دي
قدر بنا اوریدونکو او اوس هم دوه ونیز خبرونه حقیقت سره او تاند څنګه د خبرولو لپاره چمتو دي په حقیقت سره خبرونه کې به تاسو د انوار الحق احادی سره مرکه واوري ملتیا مغوړو ل تر اوسه مو چې لمک سره ملوي مننه کوم
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو د زلم غختل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت پوخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند د افتخاري رئیس خاغلی انوار الحق احادی سره یو مرکه ولرو خاغلی احادی مننه چې مکتب وخت راکړل د مرکې لپاره
تشکر تاسو نه
حدیث پیل بل دین کوچې ډیر زله لیدل شوی چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسو درېږئ په ځینې مواردو کې آتا په ځینې مظاهرو کې مهم تاسو خبرې اوریدلې دي ولی آیا اوسمهالي حکومت کوم ستوند لري چې تاسو د دې پر ځای چې تر څنګه ودرېږئ پر مخالفت کې درېږئ
خو د اول په دې مظاهرو خبرو کو مظاهرې خبرې دي افغانستان د تذکیرو په اړه کې او سالته دي د افغان کلمه د ملي هویت په صفات باندې صدا باید راسي چې متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر سبغنی توشي کړی دی په هغه کې دا کلمه نسته سره دې موږ ورته ویلي چې دا باید پکې وسیږي او د وادم کړي و چې دا کلمه به حتما صدا پکې یو زبده تذکيره پرنګ دمه صدا کلمه پکې نه خو بیا هم د قانون توشي کړی دی چې دا کلمه صدا پکې نه وسیږي او څو ځلې وعده هم کړی چې دا به جوړ کی خو نه دی جوړ کړی په حساب باندې مظاهره او زهم پام دی عقیده يم چې باید د افغان کلمه په کې اوسېږي او نو په دې اساس باندې ما هم په کې اشتراک دي نو که خپل موضع په ډیر علني ډول ورته رقم بیان کوم چې په دې کې د افغانستان ډیر خلک مم دې شي غدي طرفدار دي او خو په نور ساحو کې هم څه دا ما خپل مخالفت دی اوسنی حکومت سره خودلای زه دې حکومت خصوصا د ډاکټر سبغنی د ټیم غړی ومه او منګو مې داو چې دغه د کلیسه په دوره کې نظام جوړ شي سیستم جوړ شي ولې په اخر دوه کلو کې لکه خرابګانې التم څه درغلي او زمونږ مې داو چې د ډاکټر سبغنی تر مشري لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه سدراسي چې نظام نورم څه د قوی شي او د افغانستان کې استقرار درسي ولې متاسفانه په تیر من د تیر کال کې منګولې د صدقه ارمانونه نه داسې په جېسوي نه دي بلکې منګه ته ماته د شخکاري سپداول کې د هسي عوام فریبه هغه وادي وي د چندان صادق نه و دي هغه د لپاره
تاسو په ما اول کې حدیث د نختیم نه بیل شوي ولې څه موضوعات ول چې مثلا د غټیم نه تاسو
بیل دا منګه تیر مشته تقریبا منګه بیلتون د دې نه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
و ولې څه موضوعات
خوند دغه لپاره زوایي مکنه چې اده مثلا په اقتصادي چارو کې دوی په کابینه کې یو اقتصاد پوه سین لري په داسې حال کې چې اقتصاد زمونږ بالکل خراب دی منګه د ديار له سوال څخه کولو لپاره په اوسط ډول زمونږ اقتصاد وده په اوسط ډول باندې نه فی صد دغه یو تیر یو کال کې زمونږ اقتصادي وده منفي شوی ده
هلته چې ولسمشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولسمشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې دوی
وقت وګورو وقتونه ته وګورو کنه وقتونه ته وګورو اوس لارسې د بانک مرکزی نه پښتنه کوي د احصایې مرکزی نه پښتنه کوي د آی ایم ایف نه پښتنه کوي او زه دا تمام چې د احصایې مرکزی ارقام ممکن څه د ډیر دقیق نه وسی کی زما په عقیده نه وایي دا سره رشد زمونږه منفي ده بلکې قوي منفي ده امکان لري 50% تر 60% پورې زمونږه اقتصاد را چې څه وي په جدي دي په مخالفت شي افغانې ته تاسو ګورئ چې 20% کړی دی تنزل کړی دی او دا تنزل هم دی عمو دا خلق په صورت عموم په حکومت باندې اعتماد نه لري زکه دا هغه فکر راغلی دی تنظیم راغلی یعنی په دې کې کته ډالر هم څه خرڅ کې ممکن افغاني سره ډیر کومک ونیسي او څه به کومک وسی دی څو ورځې لپاره ولی خلق په صورت عموم په حکومت باندې نور اغل نه لري نه لري
نو څه فکر کوي حدیث په چایا
دې پر ځای چې والا مسله کوي یعنی اقتصادي مثلا بیکاری د خپل ارقام څه د کاري د 30% زنه زیات څه وي په دې کې نو اقتصادي په ډول دی امنیت په دغه ډول دی سیاسي مخالفت مثلا مخالفت خو دغه نتیجه تر رسیدلې چې په بار کال پوري کې یو څو پنځه ولایتو کې بس ده تا کو پوکو صاحبلی بس ده وی اوس ټول افغانستان ته صدا خبرېدلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي خو اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سي دي جنايي امنیت سي دي جنايتکارانو له خوا ځین نه ته دي هغه هم زیات سوي اختطاف فوق العاده سي زیات سوي دي غلاګان زیات سوي دي او غیره غیره رشوت او دغه د دوی په خپل موسسات څخه د وسوي سیم کاندري دوه چنده سوي بین ملي موسساتان هغه موسساتان موسسات زیات سوي دي رشوت زیات سوي دي انتخاب د پرسونل هم د لیاقت پر اساس باندې نه دي دوی ټول خپل ملګري څخه هغه کړی دي ټاکلي دي اجنډا شخصي ده بالکل خپلوان هم ملګري دي چې دوی په مجوینو باندې څه کړی دي ټاکلي په دې اساس چې موږ له دوی څخه راغلو ورنه لاقل زورنه هغه سوای ما
جناب حدیث احساس مخالفت به څه ځای ونیسي یا یوازې مخالفت مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دې تر شا ځینې برنامه هم دي غواړی اپوزیشن جوړ کړي غواړی چې مثلا نور پروګرامونه ولري غواړی د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کملاره ورته لاري
او نه تمام مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نه کوو چې یو مبصر اوسي او تنها وازه سره نقد وکړو مونږ پیغام جامع ته داد د حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامۍ کې موږ ټول له لوی خطر سره سره اوسي کو مواجه همدغه اوس استراري حالت دی
نو لس موایي چې په دغه ناکامۍ کې خو تاسو هم ښکېلې ځکه چې تاسو په کمپاین کړی دی حکومت ته کمپاین کړی رسولو ته تاسو پرې واک کې رسولو ته مثلا تاسو هم صحیح یې چې دوه واک ته ورسول
موږ کمپاین کړی دی موږ د دغه حکومت د وحدت ملي د دې طرفدار نو موږ د اکثریت حکومت طرفدار ما خپل نقش نظر کې دا اوس د دوم ځل لپاره کبي ام انتخابات کې ویې کا دغه جوړه مګه بیا چې جوړ اوسه بیا چې جوړ بیا نو دوی مسولیت څه کار راغو کې کای نشي کولای بیا نو وجدان باید چې د جامعې ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نشو کولای زموږ ته غدا ده چې ورور دغه وسره حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابی وایې کنه وای که کامیاب نه وسی تاسو مسولیت شې مسولیت تاسو دې چې جامعې ته وایې موږ نشو کولای
زمونږ موقف دغه دی ورته او په اساس باندې جامع زما په عقیده زما پیشنهاد دی چې سره انتخابات څه دوسی او یو نوې لیډرشپ
فکر کوي چې انتخابات زمينه مساعده ده ولسی جرګې انتخابات ونه شول ځکه چې وای نو ورته پیسې وي نو ورته زمينه مساعده ونه څنګه بده
خو تاسو نه دوی ناکامي ده ولسی جرګې دی ولسی جرګې دی انتخابات ونه کېدل دوی ناکامي ده دنه پیسو درلودل هم دوی ناکامي ده خا نو په دغه صورت سره کته قانون نشي عملي کولای او پیسې هم سره نلرمه خیر خپل معذرت خو وله خیر ته پیسې د لاس کال نور هم سره انتخابات نشي کولای خلک په در سره ناس وسی
فکر کوي چې معذرت دی الله رضا
ولې نه طبعا معذرت چې نوی حرکت ته سره لار پیدا شي قانوني لار پیدا شي
نه اوس تاسو انتخابات وړاندیز کوي انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایو چې دا انتخابات چې وشول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت نه انتخابات هر چیرې کیږي په یونان کې نه هم اسمه کې انتخابات وسه تیر هفته بیا له سره انتخابات وسه ترکیه کې درې بیا اسمه کې انتخابات وسه ناکامي پکې راغله
نه د زمينه څخه برابرول شي د انتخابات
هغه دې دوی کار هغه دې حکومت کار کې نشي کولای نو دی وایي چې هغه وظیفه هغه شې چې ما مسولیت زغره نسم کولای بل چاته د سلاره پیل شي وي
نه حکومت وایي چې موږ یې نشو کولای راځي انتخاباتو کې نور بل کس وټاکي دسی وایي حکومت
و حکومت د ځین شان لپاره مسولیت لري کله چې حکومت خپل مسولیت نشي په ځای کولای په غو صورت سره باید دوی سره جامع توګه د مسولیت نسم کولای هغه قانون نن ورته ویل سي دي څه کوي
تاسو مخکې وویل چې واقعا یو پروګرامونه بلارای مخالفت کوي څه دي پروګرامونه پلاتون کې
څه کوي خو موږ اول پروګرام په تاسو موږ خلک خبر کوست حکومت ناکام حکومت دی او دا حکومت باید څه دی ځای باندې بل حکومت باید څه
دی یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلق پی نه خبريږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلق دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آی آی پس په واځ خبرولو باندې خو
خلک د پښتات مخابل کې لرو چې تازه انتخابات باید راشي د حکومت بدلون باید راشي
تاسو حکومت هم بدلون وړه حکومت باندې برته انتخابات زمينه هم برابر
وړه یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت څه دوره خلاص شوی یا هغه حکومت څه هغه کې انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوازي نسی دوی سي خو د متاسفانه هم صحیح نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح څه دوره صحیح دا هیڅ کوم مشکل نه دی سي خبر حال حکومت شفاف انتخابات وکي او په ځای کې یا دا حکومت به تر اوسه یې په ځای به څوک څنګه
راځي حادثه په روسي پښتنه غدا چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د اوس مهال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نور ملګری هم در سره دی یا د پخانی حکومت ځنی کسان چې بار بار باندې دا موضوع مطرح شوی دا چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بیرته راشي واک په خپل لاس واړي د سې یو حرکت ته څه ډول یو مبارزه راځي اوس نه جتاس په
ما تاسو ته تکرار نه وویل چې زه فکر کوم دغه فعلی حکومت تغییر ته ضرورت دی دا تغییر زه طرفداري په انتخاباتو لخوا په مشروع ډول باندې ستراسي
کې کې دې په ټول ملت سره دی آیا ګوندی مبارزه ده افغان ملت ګوندې خوانه ده آیا پخوانی کسان د پخوانی حکومت تاسو پخوانی کابینه ملګری دي در سره آیا نور څوک دي آیا پخوانی جهادي مشران دي څوک دي په دغه مبارزه کې ساس ترتنګ ولاړو کنه یوازې ځان ته مبارزه ده
نه د عوام ملت ملګری خو منګه سره ستدي په دې کې تر اوسه پورې دسي رسمي موقف د عوام ملت له خوا زموږ نه اعلان شوی په دې کې خو طبعا منګه د غوسه سره بحث کوو له نور خلکو سره هم څه غږېدل یو تر اوسه موږ په رسمي ډول تر اوسه پورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وې پلان پلان له موږ
سره دی
زقاس درمه وو او زقاس درمه سه هغه کوم اما له نور سره په هغه کې په همکاري زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده د دې جامعې کې په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته هغه سي اپوزیشن او هغه جست حکومت سره سوي دي او د حکومت پالیسيګانی باید نقد سي زه فکر کوم حکومت د خپل پالیسيګانو د منطق په توزیع کې کم راغلی ده دا کې سولې منطقي هم څه ناکام سوي دي دا کې اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوي دي
بل یو ورسته پښتنه غبل شي ک حکومت مثلا وایي چې مثلا چې همداسې دوام ورکو پاغه وخت کې به د حکومت مخالفینو چې اساس هم یو غړی د دریز به شي
نو خدای دې کس په حالت ته ورسیږي ځکه چې په حالت کې مکانی تشنج په جامعه کې نورم څه زیات شي زه پیشبینی نسم کولای چې حالت به څه شي فقط دغه عمومي ویلای سم چې حکومت د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني او ا ا د قدرت په ګډي باندې ناس پوسیږي نو څه بیا پېشبیني دي چې صحیح نسم کولای چې څه به واقعي شي خو ښه به نه وي.
مننه کور ودان ژوندي اوسئ.
تشکر.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. محمد تنها هغه افغان ځوان ساينس پوه دی چې څه مودا وړاندې د یو لړ ساينسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساينس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، ډاکټر محمد رحمت الله تنها وای چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژي په برخه کې خپل څېړنې د پوسټر لاره په یو کلنی کانفرنس کې وړاندې کړې او لومړی درجه می خپل کړنو د خلکو دې حیرانې چې یو افغان ځوان نو څنګه داسې مقام خپل کړی، د خوخه پر ځای نه هیله کړم چې اخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشاله وم او ما ورته ثابته کړی و چې هو، یو افغان ځوان دا غوره جایزه ترلاسه کولای شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، لستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالانی محمد تنها بولي د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نور افغان ماشومانو په څیر لګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ وو او د پلار له وفات وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ورپوګه شول چې بیا نو کله د خپلو زده کړو تر څنګ د سړک په غاړه دوکانداري ته مجبوره شو او کله هم ځینو نورو درنو کارونه تا.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو ترڅنګ د غریبۍ ستونزې هم ورسره وي. رنځ د نورو نه بدل نه، غریبانه ژوند چې په افغانستان کې لري ستونزونه ډک وي، همدغه ژوند د ما هم نو طبي خبره د موږ فامیل هم غټ فامیل و، لس نفره و تقریبا. نو په اولو کې خو مو یوازې د پلار سره اوږه ورکوله د فامیل د چلاو د پر اورسته چې پلار تقاوت سو بزینو، هغه فامیل مسؤلیت ټول ما ته لغړی سو. سړک په غاړه باندې دکاندارین نیولې بیا تر ډیر نورو شاقه کارونو لکه پکاروالۍ کې بده کې ده، حتی د پکاري کارونه د می ټول د تحصیل په دوره کې کړی دي. او یو خواله دا و چې هیڅ وخت نور نه شرمیدلې او نه می د ژوند ستونزو ته شاور ګرځولې. هر وخت می هڅه کړې چې غېګه ورکم.
روانم حوصله می کلوي تلې پاسې دلې روانم حوصله می کلوي تلې پاسې دلې اخیر می د همت نه مرحله او شرمیدلې.
لما شومتوب د استعداد په مونږ د منلې و چې ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیدي. دوستانو، داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وایي.
د نمو تم بالکل ول تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان تلړ دی پی ایچ ڈی لپاره نو هغه کوم استعداد چې موږ په دکې لیدلې و نو توقع مو دا ول چې ورځ به د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي. نو هغه څه باندې ټول ملت، ټول مرګري، ټول دوستان خوشاله وي ان شاء الله او ویاړې پی او پراتلونکو کې هم له تنها صاحب نه همدغه څه توقع لرو د لا بریاو په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګل وسته په کادر کې تر فارغېدو وروسته هم هغه ته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژي اداره کې د هستوي ټکنالوژي د رئیس په حیث کار کړي، په المان هیواد کې ماسټري کړي او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژي په برخه کې په خپل ډاکټورا بوخته. ښاغلی تنها وایي چې زه د ډاکټورا لپاره په کوم بورس نه يم تللی، بلکې هغه زه د یو اکاډمي کارکونکو په توګه منلایم. د خپل جایزې په اړه هم راتوایي.
ما د پی ایچ ڈی لپاره پروپوزل لیکلو او ځینو پانتونو ته لیکلو، د غنه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومیږي هغه د ما پروپوزل منلای او ځالته من هيسته پی ایچ ڈی ماسل او د پانتون اکیډمی کارکونکو په پیسو باندې ومنل سم. ډی پی جی د المان د فزیکوالو اتحاد یا جرمن فزیکل سوسایټي هغه هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساينس پوهانو لپاره چې هغه راځي خپل د چیرنو پایلې وړاندې باندې کی او غاړه باندې بیا جوړی آیاتی هغه ته نمرې ورکي. او تیر کال مې په شرکت کړی و، تیر کال دا جایزه اوله یو المانۍ وه، دومه یو ایرانی نجلۍ وه. رقابت خو چې سالم یې ډېر ښه، یعنی واقعا ماته په دې ډېر زور راکو چې د ایرانی په ځای ولې باید افغان نه وای. کال ته مې ما هم په همدې څېړنو کې خواسته کوشش مې وکړ، تاسو وینئ دا ویښتان مې سخت کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سخت کال په همدغه پروګرام کې چې څلور څلوېښتو هېوادونو نه په دو کې ما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیسټ انوال پرایز هماغه ما وګټله. اوس وایو ودان دیو
رونا او دوستان دیو. سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم، تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه اورئ. کې فاصله دی یو تر
بل قربان دیو، یو تر بل قربان. ډیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي، ځینی ځان ځینی جهان جوړوي. خاغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غمختوي او نورو ته یې خیر نه رسیږي. دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنی له بهرنیو سکالرشپونو خبروي. وایي کله چې کوم افغان ځوان یو بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي، نو ذهني سکون مومم. د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی درته لولي.
بسم الله زدران د پکتیکا له ورژانه کلی لیکي. تنها صاحب مې حلو پیژان چې په یو خبر کې مې ولوستل افغان ساينس پو محمد تنها د څو هیوادونو په کچه لوړ مقام ترلاسه کړی دی. خوشاله شوم د فیسبوک ملګری مې وخت او وسی لیکنی لولم چې تل په منطق ولاړ وي.
حضرت الله پکتین لیکي، استاد تنها د خپل فیسبوک پاڼې له لارې د افغان ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو یا سکالرشپونو اعلانونه خپروي چې که کوم ځوان ته له دې لارې هم خیر ورسیږي او هغه په بهر کې د زده کړو موقع پیدا داکړي.
سمي وحدت لیکي، تنها مې ملګری دی، هغه لموري یو او لپلاره تنها یعنی یتیم پاتې شوی. د درمنو چې په خپل برخه کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې وکړي چې لنې کومرغه د غرمانې هم په پوره کېدو دی.
حقیق افغان ساپای افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګي دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی.
عبدالحنان ارمل لیکلي، په افغانستان کې ځینې ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي، خو د استاد دغه هڅې نړیوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي، هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي.
سیرت نوري، استاد تنها له ماشومتوبه با استعداد و، ښوونځی لوم ټولګي پیل کړی. دی یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا اتل او ویاړ دی.
نقیب احمد عزیزی لیکي، د ښاغلي تنها د کامیابۍ یو لوی راز دا هم دی چې له خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولی شي. زموږ د ساينسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري، خو استاد تنها دا عیب هم نه لري.
عباسین بریال، د تنها په څیر ذهنونه او مټې به ډېرې وي، خو یا فقر مات کړي او یا خپلې ټمبلۍ، خو ښاغلی تنها د سختیو په ګاللو کې بې ساری دی.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرما،
وای پیاو گل نه پسر لیکيږي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وای چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو، ځکه چې په یوازې ځان څه نه کیږي.
هغه د موږ تاسو پښتو متل د چې خانې په یاران کنه، دای زه ساينټیست، دای زه ډیر رسیدلی، په یوازې ځان خو زه څه نه سم کولای. دا کاروان باید حرکت وکړي، شخص نه. او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو د پاره خدا ور وخیم چې د لارې زی تاسو باید د کاروان د پاره دغه توشه ځان سره واخلي. نو یو لاره هم دا ده، بهرني بورسونه دي، راهنمایي او مرسته می دواړه هم دای چې کو کولای شي دوی یو حالت زده کړی کی. دوی ته همیشه وایم تاسو دلته د خزوند پاره زی پیزا ټکسی خزوند نه ده، دلته موټر فروشي خزوند نه ده. داسې وظیفه چې هم ځان ته هم ټولنې ته هم خلکو ته ګټي. زه همیشه دا خبره کوم چې افغان د تا پلار او نیکه د هیواد سره قرارداد کړی او هغوی وس مړه دي، تا هغه قرارداد نه سی فسخه کولای. نو کوم ځان ته افغان او د دې هیواد وګړي وایو، موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونه کړو. او هغه قرارداد هم دا ده چې دا هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي. موږ همیشه دا پوښتنه کوي، هیواد ما ته څه راکړي دي، تا هیواد ته څه ورکړي؟ یو بهرنی په هیڅ وجه ته نه سي ملامتوي چې هغه ول هیواد نه جوړي. هغه مکلف نه دی چې جوړي کی، مکلف افغان دی چې جوړي کی.
Yeah.
ساپه د ډاکټر تنهاله شاګردانو څخه د همزولو هغه وای چې کوم ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پل پل کېګدونو بریالي بېو.
زه استاد تنها شاګردم په کابل پونتون کې ډیر یو تکړه او بااستعداد شخص دی. موږ ته ډیر ښه لارښوونه کړي چې د دې لارې تعقیب کو نو ډیر ښه لاس راوړنې کو کارونه کېدلی شي. اگر چې په ډیرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو یو کلن تحقیق وو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله.
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتي ستونزې ګرموي چې دوی لزده کړو پاتې کوي، خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تیرستل دي. موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولی. بیا هم ښاغلی تنها،
موږ تل د خپل تنبلي پړه په شرایطو اچولې ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې چولی. د همدغه د ما د کلی د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یم عملته سبق یم عملته ویلی او تر ډیرو لوړو درجو رسیدلی دي. زه منم چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږه ورنه کړي همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي او تر څو چې یو مشکل منحص د مشکل درک نه کړي د هغه د حل دپاره څوک راخوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده. اصلا ځینې هیوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبو ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسی د چښاک اوبو د پریمینځلو دپاره خو هیڅ نه لري. هغه هیوادونه څنګه ساینس ټیکنالوژي پرمختګ هر څه لري. که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبو ډوډۍ دا خو رارسیږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي بیا عادتې حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیفه اراده ښیي. یعنی دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي دوی باید په خپل د هغه بدلون یو بیلګه اوسي. هغه انګریزي متل چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساينس پو ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دی خدای ډیر کړی او د افغان ځوانانو پر بریاو دی نړۍ همداسې حیرانه پاتې شي. امين. نننه ته اندې څنګه هم دومره به هم زولو ته اندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړی facebook.com/تاندې څنګه. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه سره شریکولی شي shafaq@rferl.org. بریا مو برخه.
زما وطن دا چمن زما چمن.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
څوکېڅ بدرتوایم مال پر څوکې مال پر څوکېڅ بدرتوایم روح بدرتوایم زبدرتوایم روح بدرتوایم زبدرتوایم مال پر څوکېڅ بدرتوایم
سوکر نبدر توائم
Ruh badal tawayam, rab badal tawayam.